سلامونه ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکه شوو ښځینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شوو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي: یو شمېر فعالان یې لادرکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې الیزلې کوي. لادرکه شوې مېرمنې هغه فعالانې دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې ده. ټاکل شوې د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او د سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ترینګار وکړ چې په دغه هېواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا له کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي، اروپا ته د دوی د پلاوی دوم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی ناروې اوسلو ته تللی و. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تېر یو شپه ورځ کې په ټول افغانستان کې 145 کسان په کرونا اخته شوي دي. دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې په همدغې موده کې 19 کسان مړه شوي هم دي. د اجیر په خبره څلور په کابل، دوه په هرات او یو تن په کندوز، هلمند او میدان وردګو کې مړه شوي. د دغه وزارت ویاند ونه ویل چې دغه کسان د کرونا وایرس په کومه بڼه اخته شوي وو. تر دې مخکې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکو ویلي وو چې د کووید 19 د اومیکرون بڼې د تشخیص امکانات نه لري. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټراس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به غمیزه وي. میرمن ټراس نن پنځمه په موسکو کې لاوروف سره لکتنې ورسته په یو خبري کانفرنس کې ویل: اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسي او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزه وي، او ناتو هم دا واضح کړي چې پر اوکراین هر یرغل به چې پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمام شي. ښاغلی لاوروف د ټراس خبرو په غبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلند به یوازې په سیمه کې کړکېچ لا زیات کړي. د خبرونو تفصیل به په ازادي راډیو ډاټ کام وی پانه کم واوري او ولولې. اوس ورزو دا چې په دغه پروګرام کې څلرو د ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په څوکۍ باندې د جمهوري حکومت د استازو ترمنځ ناندرې رامنځته شوې دي. طالبان وایي دا څوکۍ د دوی حق ده.
د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخې هم حاکمیت نه لري لویه بې انصافي ده.
زرګونه افغانان چې په ابوظبي کې دي او امریکا ته د تلو په هیله دي مظاهره یې کړې. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خزینه فعالانو له توقیف یا له درکه کېدو وروسته ځینې معترضې ښځې وایي طالبان هیڅ امکانات نه لري چې دغه ښځې یا وساتي یا د بندیانې کړي.
دغه پښتنې ته باید جواب راکړي: څه ډول وړی تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لري، نه د خزینه پولیس لري، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړی؟
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا سه وخت چې د مخکینی جمهوریت نظام د چارواکو لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د چوکي پر سر ناندري روان دي. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ملګرو ملتو غوښتي چې دغه چوکۍ دوی ته وسپاري. د طالبانو لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرفي شوی. سویل شاهین د مخکینی حکومت استازو ته د دې چوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو لخوا له دوی سره لویا بې انصافي بولي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست استازي چې د جمهوري حکومت د بهرنیو چارو د وزیر انیف اتمر لخوا لري شوی، نصیر احمد فائق وایي لا هم خپل دندې ته دوام ورکوي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان ناندریزه چوکۍ د طالبانو د حکومت لخوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ته نوماند سهیل شاهین د دې سازمان د اعتبار کمیټې له مشرتابه غواړي چې بیړنۍ غونډه راوغواړي او دا چوکۍ دوی ته وسپاري. خغلی شاهین ازادي رادیو ته پټینګار سره وویل چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د طالبانو د حکومت حق دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکۍ د یو داسې چا په لاس کې پاتې کېدل چې د افغانستان د خاورې په یو برخه هم حاکمیت نه لري، په خپلو کې سره بې اعتماد دي او په یو بل د غبن او خیانت تورونه پوري کوي. دا د افغانستان د ولس او هیواد په حق کې لوی بې‌انصافي ده او د نافذه قوانینو او اصولو خلاف عمل دی.
سهیل شاهین زیاتوي ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د تسهیل او همغږۍ لپاره د طالبانو اوسنی حکومت سره عملاً تعامل لري او له دې پرته اشاره هم نشته، خو بیا هم دا چوکۍ دوی ته نسپاري. خاغلی شاهین داسې مهال دا غوښتنه کوي چې را لوړاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسازوالۍ په سر د مخکیني حکومت د یو شمېر کړیو ترمنځ ناندرې روانې دي. د فبروري په 14مه د مخکیني حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په یو لیک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش وغوښتل څو د نصیر احمد فائق پر ځای محمد ولی نایمی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني. خو خاغلی فائق د دې کار په غبرګون کې ادعا وکړه چې د مخکینی جمهوری نظام یو شمېر په فساد ککړو چارواکو هڅې پیل کړي چې د عدالت او حقوقتنی غږ ټپ کړي. پرون بیا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اسازوالۍ په ټویټر پاڼه ولیکل شول چې د خاغلی فائق تات سرګندونې غیر مسؤلانه دی. وی ویل چې د هغه پر ځای محمد ولی نایمی خپل دنده پیل کړي. خو خاغلی فائق نن سهار ازادي راډیو ته را لیکلي پیغام کې لیکلي دا خبر حقیقت نه لري، ځکه د اسازوالۍ ټویټر د هغه کسانو له ډلې د یو په لاس کې دی چې په دې دسیسه کې ښکیل دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي ادعا کوي چې د محمد اشرف غنی د حکومت په فساد د ککړو او خاینو چارواکو د بانکي حسابونو د تړل کېدو او محاکمه کېدو د غوښتنې وروسته د یو شمېر مخکینیو چارواکو لخوا پر ضد توطیه پیل شوې، څو د فشار او دسیسو په پایله کې د ده د حق او عدالت غوښتنې غږ غلی کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. افغان کډوالو د متحده عرب اماراتو د پلازمینې ابو ظبی ښار په یو کمپ کې اعتراض کړی. دوی چهارشنبه شپه مهال د دې کمپ په انګړ کې له دې امله راټول شول چې په خبرې امریکا ته د لیکت پروسه کې ډیره سستی کېږي. د افغانانو د تخلیه په پروسه کې له افغانستانه د ابو ظبی کمپ ته ولېږدول شول څو د لیکت پروسه کې خپل قانوني مراحل بشپړ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغان کډوالو د اعتراض غږ دی چې امریکا ته د لیک په پروسه کې د ځنډ لامل شکایت کوي. دوی چهارشنبه د شپې راټول شول او نن د پنځشنبه په ورځ هم د ابو ظبی په کمپ کې اعتراض روان دی. د دوی له اعتراض په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې خزو او ماشومان هم پکې ګډون کړي. د افغان کډوال شپږ میاشتې وړاندې له افغانستانه د تخلیق پروسه کې ابو ظبی کمپ ته ولېږدول شول څو له دې ځای امریکا ته ولېږل شي. دوی که داسې کسان شته چې امریکایي حکومت سره کار کړی او یا هم هغه څیرې په کې دي چې افغانستان کې ژوند کول د ځان لپاره ګواښ بولي. اعتراض کوونکي له متحده ایالاتو غواړي چې څومره ژر کېږي امریکا ته یې ولېږدوي. له اعتراض کوونکو یو تن د یوش عثماني چې وایي اس آی وی کیس لري ازادي راډیو ته وویل
موږ له امریکا یو غوښتنه کوو چې بېل کوم استثنا موږ امریکا ته یوسي، هغه ډول چې قطر، دوهې، هسپانیا او جرمني افغانان ولېږدول. دلته ټول خلک پر رواني ناروغیو اخته شوي، ماشومان له ښوونځیو پاتې دي.
یوه بل اعتراض کوونکی میرمن دلاوري چې مخکینی حکومت کې افسر وه اوس په ابو ظبی کمپ کې امریکا ته د لیږد لپاره شپې ورځې تیروي.
نن شپه د دې لپاره اعتراض شوی چې د دوی هیڅ برخلیک معلوم نه دی. په ځلونو امریکایانو ژمنه کړي خو نه یې د عملي کړي.
په دې کم کې د میشتو افغانانو کشمیر نه دی معلوم، خو ویل کېږي چې زرګونه کسان هلته پراته دي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته نږدې 1300 افغانان له افغانستانه وویستل شول. له دوی ځینې د دوهې، جرمني، ابو ظبی او نورو کمپونو ته ولېږدول شول او له هغه ځایه امریکا ته انتقال شول. خو د ابو ظبی په کم کې د پاتو دغو پرتو افغانانو د برخلیک په اړه کره معلومات نشته چې کله او څه ډول به د لیږد بهیر پیل شي.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او لاسرسي د دوی غونډیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ځکه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوله سيزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
ازادي راډیو ته غواګاست په 12 منځنۍ صفه او اف ام /15 باندې خبرونه کو کولای شي. د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي radio.com ویب پاڼه کې هم واوره او همدارنګ مطالبې وګوري د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د سویس په جنیوا کې د غونډې په ارتباط باندې تاسو ته راپور خپور کو. د سویس په جنیوا کې د غونډې ته د طالبانو استازي هم ورغلي دي. البته په دا غونډه نن روانه ده، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د طالبانو د پلاوي ورغوښتل په دې معنی نه دي چې دوی د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په سویس کې د افغانستان په تړاو د جنیوا کال ناسته نن چهارشنبه هم دوام کوي. د افغانستان د حرکت ملي خط سوم رئیس بریالی نصرتی چې د دې ناستې له ګډونوالو دی، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت له استازو سره د تړلیو دروازو تر شا افغانستان سره په نړیوالو مرستو، بشر حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونو باندې بحث شوی او دغه بحثونه دوام لري. ښاغلی نصرتی وویل چې د غونډې تر پایه د بحثونو او خبرو جزئیات محرم دي، خو وروسته به رسنۍ جزئیات نه ورکوي او نه هم بل ځای په دې اړه معلومات خپاره شوي دي. د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي، د سه شنبه په ورځ په یوه لامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعه پورې د تړلیو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هیواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی هم پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پر همدې موضوعاتو به بحث کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو د حکومت پلاوی د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ سویس ته تللی دی چې د دوی د دفاع، کورنۍ او چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان مشر د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 9 نیټه په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د روغتیایي او بشري وضعیت په اړه خبرې اترې کړې دي. خاغلی تتروس په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د یو شمیر پرمختګونو سره سره په افغانستان کې روغتیایي وضعیت تر اوسه هم ناوړه دی او بشري وضعیت لا هم د خلکو ژوند د خطر سره مخ کوي. په افغانستان کې ډېره اړتیا د کووید 19 او په ځانګړي ډول اومیکرون د تشخیص لپاره د تشخیصي وسایلو مهیا کېدو ته ده، ځکه د مواردو شمیر مخ په زیاتېدو دی. خو په ورته وخت کې پرون په سویس کې یو شمیر ښځو د هغه هوټل مخې ته چې د طالبانو استازي پکې استوګن دي مظاهره کړي. مظاهره کوونکو ښځو په کابل کې د نیول شویو معترض ښځو د ځای ځایګي معلومولو او خلاصون په اړه مظاهره کړي. فرزانه مرسل علي چې د دې لاریون له ګډون کوونکو د ازادي راډیو ته وویل
هدف اعتراض امروزی خیلی مشخص، ساده و کوتاه.
زموږ ګنن ورځې د لاریونو موخه معلومه وه او زموږ غوښتنې له طالبانو افغان ښځو ته د کار، تحصیل او ازادۍ حق ورکول دي، او همدارنګه غواړو چې معترضې ښځې خوشې سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش هم د چهارشنبه په ماښام د فبروري 9 د اندېښنې په څرګندولو له طالبانو وغوښتل چې نیول شوی افغان خزینه مدني فعالان آزادي کړي. ښاغلی ګوترش پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ژوره توګه د ښځو د ورکو شویو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. نوموړي لیکلي، یو شمېر فعالان لا درکه شوي او له اونیو راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي دي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. لا درکه شوې میرمنې هغه فعالان دي چې وروستیو کې د طالبانو ضد مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د یادونې ده چې سویس ته د طالبانو پلاوی داسې مهال سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیرخان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته هم تللی و چې د امریکا، اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغان نانو یو شمېر استازو سره د بیلابیلو موضوعاتو او په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زیما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا
او که چیرې میدان او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای چې جوګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیو ته غواګاست د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ ویلي دی چې د اروپا لپاره یو خطرناک شیبه ده هغه د روسیې ځواکونو د ورستربلې زیاتیدونکي ګواښ په اړه باندې خبرداري ورکړی دی چې د اوکراین له پولیس سره نږدې پوځي تمرینونه پیل کړي دي خو روسیا وایي سره له دې چې شاوخوا یو لک پوځیان هلته ځای پر ځای کړي دي په اوکراین د برید قصد نه لري د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ نن د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره په غونډه کې ویلي دي چې د اروپا لپاره البته د اروپا د امنیت لپاره یو خطرناک شیبه ده هغه ویلي کڅه هم چې ناټو د روسیې لپاره کوم ګواښ نه ده خو د روسیې دغه وروستي تحرکات ګواښونکي دي او د اروپا امنیت لپاره خطرناک واقع کېدای شي د اوکراین پر سر د همدغې لانجې د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره اروپایي مشرانو هم ډیپلوماتیکې هڅې پیل کړي دي د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر نن په موسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کتلي نور جزئیات له نوریاس نوریا ورو
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیز ټرس خپل روسي سیال سرګی لاوروف ته خبرداري ورکړ چې پر اوکراین یو برید به یو غمیزوي میرمن ټرس نن پنځمه په موسکو کې له لاوروف سره لکتنی وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیا او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزوي او ناتو هم دا واضح کړی چې پر اوکراین هر یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره ګرانه تمام شي خغلی لاوروف د ټرست د غوڅرګندونو په خبرګون کې خبرداري ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلن به یوازې په سیمه کې کلکیچ لا زیات کړي لاوروف وویل ایدیالوژیکي چلندونه اولتیماتیمونه او ګواښونه هیڅ ځای نه نیسي او زیاته کړه چې موږ یوازې په متقابل احترام ولاړ ډیالوګ له لارې کولی شو اړیکې بیرته عادي کړو موسکو ته د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزیر په سفر سره دا هېواد د اروپایي مشرانو له هغو ډیپلوماتیکو هڅو سره یو ځای شوی چې هدف یې له اوکراین سره په پوله د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدا پر سر د راپورته شوي کلکیچ کمیدل دی په داسې حال کې چې اروپایي مشران او جګپوړي ډیپلوماتان هڅه کوي چې په سیمه کې د روان بحران د حل یوه لاره ومومي روسیا او بیلاروس نن لس ورځني ګډ پوځي تمرینات پیل کړل چې شاوخوا 10,000 روسي سرتیري په پکې ګډون کوي د بیلاروس خاورې ته د ځواکونو له ننوتو سره دا ویره هم زیاته شوې چې ښایي ورڅخه پر اوکراین د برید لپاره کار واخیستل شي د روسي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دغه پوځي تمرینات به په بیلاروس کې د فبروري د میاشتې تر 20 نیټې دوام وکړي او هغه به د بهرني یرغل پر ځپلو او شنډولو متمرکز وي په عین حال کې اوکراین هم دغه پوځي تمریناتو په خبرګون کې نن پوځي تمرینات پیل کړل کیف نه دی ویلي چې په دغه تمریناتو کې څومره پوځي پرسونل او وسلې ګډون لري
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه
د معرفې لوبډله د کابل د باسکټبال سیالیو اتل شو په کابل کې د باسکټبال دغه آزادی یا اوپن سیالي د ورځې وړاندې د شپږو لوبډلو ترمنځ د عاشی دورانی پولیس کې پیل شوې وي او نن پای ته ورسېدي د بدني روزنې او ورزش ریاست ویان د محمد ناوک آزادی رادیو ته ویل معرفې لوبډله وکړې شول د دغه سیالیو اتلولي وګټي د باسکټبال یادي سیالي د کابل د معرف لوبډله او داشان د کابل ځوانانو لوبډله لپاره د باسکټبال په برخه کې د غوړه سیرو د پیژندلو په هدف تر سره شوې د باسکټبال یادي سیالي د کابل د معرف لوبډله او داشان د کابل ځوانانو لوبډله لپاره د باسکټبال په برخه کې د غوړه سیرو د پیژندلو په هدف تر سره شوې او په پای کې لوبډلو ته میډالونه او ستاین لیکونه هم وبښل شول ادریس توخی وکړ شول د سنوکر د سولې جام سیالي لومړی مقام خپل کړی د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست د رسنیو د برخي مسؤل وحید آزاد ازادي رادیو ته ویل د هرات ولایت د سنوکر له 1500 کلپونو څخه 22 ورزشکارانو ترمنځ د سولې جام په نوم د سنوکر سیالي چې 12 ورځې مخکې پیل شوې وي پرون پای ته ورسېدي. د ښاغلي آزاد په خبره په دغو سیالیو کې ادریس توخی لومړی، محمد فهیم انوري دویم او بنیامین انصاری دریم مقام خپل کړ او یونس قناتزاده ته هم د یادو سیالیو د غوره اخلاقو جام ورکړل شو. او د فوټبال په ډګر کې انتر میلان فوټبال لوبډلې د ایټالیا د کوپا فوټبال د حذفي جام په دویمه لوبه کې هم بریا خپل کړه. دا لوبه چې تیره شپه ترسره شوه انتر میلان لوبډلې وکړه شول په یوې حیرانوونکې لوبه کې 4-0 په وړاندې خپلې سیالي لاتسیو لوبډلې ته ماتې ورکړې. په تیره لوبه کې هم میلان 2-0 په وړاندې د روم لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. د ایټالیا د کوپا فوټبال سیالیو په دوام نن شپه هم 2 لوبې ترسره کیږي. اتلانتینا د فیونتینا په وړاندې او یونتوس هم د ساسلو په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د نن شپې سیالیو 2 ګټونکي لوبډلې به په راتلونکي پړاو کې په خپلو کې سیالۍ کوي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم لکه نورو خبرونو د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. اوس مایک اجملان ته ورسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زما سلامونه ومنئ. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو له لورې په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې
افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنې وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریز نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دنده اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لورې د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړي غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سرک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، خومندنۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ، تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه مغاک پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت له پایله د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړی. یو اعتراض کوونکی میرمنه راضیه بارکزی ادا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسا چولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
شعارشه به خاطر فریب مردم بلد است،
و حتی اینا دانش اسلامی نداره.
د یو شمیر سیاسي فعالانو باور هم ده چې طالبان د اسلام له نومه په ګټي د افغانانو انساني حقوق تر پښو لاندې کوي. د سیاسي چارو یوې فعالې شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
د اسلامي اصولو پر بنسټ باندې تاسو یو څوک په زندان کې نشئ ساتای بغیر د یو محکمې نه، تاسو یو څوک بې اجازې د یو چا کور ته ننوتای نشئ، تاسو په یو مېرمنې باندې لاس نشئ چیکولی. هر څه په اسلام کې خپل چوکاټ لري چې متاسفانه نن طالبان هغه چوکاټ نه مني. متاسفانه په دې باندې سخت دردیږم چې زموږ په ملک کې تیر څلوېښت کلونه مخکې د اسلام په نوم باندې څه کوم تجارت نه پورې هم شته دی.
په همدې حال کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کړوخیل د حکومت په بېلابېلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولي او وایي
باید ټول توقیف خانې او زندانونه باید چې هلته میرمنې ساتل کېږي، انجوره ساتل کېږي، باید چې د هغوی مدیریت او د هغوی نگهداري د خزینه پولیسو او مدیرانو طرفه وشي. د طالبان هم دغه جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشي او باید پوشي چې دوی نشي کولای چې د دوی ساتنه یا د دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځنیو پر لپسې هڅو وروسته هم ونتوانېدو چې په دغه راپور کې د شویو ټولو انتقادونو او داګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخبارات ویان همراز خلیل او د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي، پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یوه خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي را دي نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو کړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه زموږ له ازادي راډیو نه اوري ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل شرسیا بولسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پریږدم. کابل شرسیا بولسوالۍ نشل دخترانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي؟ هغو مرستو څاروی کې شوي دي خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کوره کې شوې څنګه شوې باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ بوي او د سیاست په جامو کې وي. د ازادۍ راډیو نشراتو خپرونو او مجلونو موږ په خورا درنښت منندوی یو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ راډیو خپل ولسونو خلکو ته په بیلابیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږی تر چارواکو او مسؤلینو رسولی په چارو کې لا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بې شمېره تبریکیانې تاسو ټولو ته، همکارانو ته یې وایم، اوریدونکو ته یې وایم. زه صدام کلمیار یم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادي رادیو تر دغه وخت پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادي رادیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډیر ښکلی خبرونه خبروي په هر ساعت کې، تر څنګ د خلکو ټولنیز مسایلو ته ژمنه رادیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې رادیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. واقعت ډیر څه مو ځنې زده کړي دي، په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه ځنې زده کړي دي، په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه ځنې زده کړي دي چې همدا ازادي رادیو یې او همداسې روانه وي.
سلامونه نیکه هلی می در واخلې ناصح جانې ما د چین لسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت دلته خو د ازادي رادیو نشرات په 0.5 اف ام سره په بشپړ ډول کار کوي او خسته بلدا چې د ازادي رادیو خو موږ ځانګړي مینوال یو، په خاص کر د طالبان راتګ څخه وروسته موږ ډیر مینوال شوی یو، په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد رادیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډیر مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپل سیمه کې داسې څه د ویلو لرئ چې فکر کوي باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمیره ثبتولی شي: 0040221225. 0040221225. تر بیا ښه چاري په نور خبرونو کې زماله همکارانو سره اوسئ.
د مازیګر سلور نیمې شوې، د خبرونو لنډیز واورې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له طالبانو په کلکه غوښتي چې د لادرکشو خزینه فعالانو خوندیتوب یقیني کړي. ګوتریش نن پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي: زه په ژوره توګه د خزو د ورکشو فعالانو د سلامتیا په اړه اندېښمن یم. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لږ تر لږه د 5 خزینه فعالانو د بندیانېدو یا لادرکه کېدو رپورټونه خپاره شوي. طالبان وایي دا ښځې له دوی سره نه دي، خو طالبان تورن شوي دي چې دا ښځې له خپلو کورونو وړي او په زندانونو کې ورسره دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکلي: یو شمېر فعالان لا درک شوي او له اونۍ راهیسې ورسره تماس نشته. طالبانو د دغو خزینه فعالانو توقیف یا نیول رد کړي، خو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي ته پرون ډاډ ورکړی چې دې برخه کې هلې ځلې کوي. ټاکل شوی د طالبانو د حکومت پلاوی په جنیوا کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې او سویس او اروپایي اتحادیې له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري وضعیت پر ترینګلتیا خبرې وکړي. په همدې حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار وکړ چې په دغه هیواد کې د طالب چارواکو حضور د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا لکه چې طالبان واک ته رسیدلي دي. اروپا ته د دوی د پلاویو دوهم سفر دی. تر دې وړاندې د طالبانو پلاوی د ناروې اوسلو ته تللی و. چین او پاکستان په سیپک کې د افغانستان شاملولو او په دې اړه له کابل سره خبرو ته چمتووالی ښودلی. دا پریکړه بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په لړ کې وشوه. سیپک د پاکستان او چین د سوداګریز دهلیز سازمان دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په 30 ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له امله 11 تنه مړه شوي دي. د وزارت د شمیرو له مخې 345 کسان په دې شپه ورځ کې په کورونا اخته شوي وو. د دغه وزارت ویاند جاوید حجیر ویل: څلور په کابل، دوه په هرات او یو تن په کندوز، یو په هلمند او یو په میدان وردګو کې مړه شوي دي. د عام روغتیا وزارت چارواکو ونه ویل چې دغه کسان د کورونا کوم بڼې نیولي وو. له دې مخکې ویل کېدل چې په افغانستان کې د کورونا د اومیکرون بڼې د تشخیص امکانات نشته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ایلی سترس خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې پر اوکراین یو برید به غمیزه وي. میرمن ټراس نن پنځم په موسکو کې لاوروف سره تر کتنې وروسته په خبري کانفرنس کې ویل: اساسا په اوکراین کې یو جګړه به د روسیا او اوکراین د خلکو او د اروپا د امنیت لپاره یو غمیزه وي. او ناتو هم دا واضح کړی چې پر اوکراین هر یرغل به پراخې پایلې ولري او هغه به ډیره کرانه تمام شي. خغلی لاوروف د ټراس دغه سرګندونو په خبرګون کې خبرداری ورکړ چې د موسکو په وړاندې د لویدیز چلند به یوازې په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړي. خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د پروګرام په دویمه نیمایي کې ډیره برخه د ازادي رادیو د مخکښو ښځو خبرونې ته ځانګړې ده او که وخت په پای کې به یو سندره هم درته خبره کړو.
مخکخی خزی.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشراغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکشه شې خبريږي. زملالی بشیریم تخنیکی چاري شفیق ایا پر مخړي په دې خبرونه کې لداسه شو سره خبري کوي چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاست راوړنو او تجربه په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاذ آریان یون او د شوزو د حقونو مدافع او سیاسي فعال ارمغان څمکني را سره ملمنی دي. آریان یون صاحب لمش سره وصل سوی ده. ډیر مننه چې تاسو لمش سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
ډیر مننه تاسو نه هم تاسو اوریدونکو ته ملمنو ته ټولو ته سلامونه مننه خور.
یون صاحب که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته دغه وایئ چې په ولسی جرګه کې چې تاسو خپل ځان کاندید کړه او هلته د ننګرهار د خلکو استازي پاتې سوی یاست، دغه پریکړه تاسو ولې وکړه؟
بله، اول خو کچیر منگ او گرو نو دو خوز دو حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډیر ستونزې او مشکلات و نو هغه وخت کې چې ولسی جرګې په خپل فعالیت باندې شروع کوله نو دا غینه مخکې زه په مرګور ملتونو کې د یوناما په برخه کې په ننګرهار کې د ځون په سطحه د خوز چارو مسؤول وم او هلته به اکثره نورستان، لغمان، کونړ او خپل د ننګرهار ولسوالۍ ته به مسافرونه کول نو هلته به زه پوهېدلم چې دلته څومره ستونزې او مشکلات دي د ښځو د ژوند په برخه کې، نه یوازې ښځې بلکې اطرافونو کې زموږ په مجموع کې ولس زموږ چې اوس ډېرو ستونزو سره مخامخ وو او موږ په داسې حالاتو کې هلته کار کوو چې یعنی د دې سره به مخامخ وو. مثلا ډېر ابتدایي سهولتونه د ژوند د دې د پاره امکانات برابر نه و، دا ته د ماشومانو د نارینه و د پاره حتی لکانو د پاره برابر نه و، خځې خو پریده. نو دا حالات او مشکلات چې لیدل نو کله چې ولسی جرګه انتخابات کېدل نو دوی ویل چې دغه سي پارلمان به جوړیږي او د ښځو استازي به زیل ته به ګډون کوي خپل د ولس او د حکومت په منځ کې به یو پل جوړی، د دې هغه ستونزې او مشکلات به حکومت ترسي او د دې د ستونزو د حل په برخه کې به چارواکي متوجه کوي. نو کلم چې دا حالت لیدل ما غوا چې ما د ملګرو ملتونو د دفتر نه استعفا ورکړه او ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدلم، سره د دې چې ستونزې ډېرې وي، مشکلات ډېر د لومړي ځل لپاره دا پروسه په افغانستان کې د انتخاباتو پروسه وه، سره د دې چې ستونزې ډېرې وي خو بیا هم ومې کولای شو چې د لومړي ځل لپاره ولسی جرګې ته چې 15مه دوره وه زه بریالی شم. نو یوازینۍ انګېزه هم دا وه چې وکولای شم چې د خپل ولس ستونزې یا په خصوص ډول د ښځو ستونزې ورسوم یو غږ تکم او د دې د ستونزو د حل په برخه کې وکولای شم چې یو کار وکړم، نو ځکه دغه ولسی جرګې انتخاباتو ته ودرېدم.
آیا تاسو موافق یاست چې د ښځو ستونزې له پخوا هم وي او اوس هم ډېر ورته پام نه دی سوی؟
افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د افراط او تفریط نه کار اخیستل شوی. په هر هیواد کې باید د هغې د فرهنګ سره، د هغې د اصولو سره، د هغې د قوانینو سره، د هغې د دین سره باید په ټکر کې راي نشي. اوس بدبختي دا ده چې په افغانستان کې همیشه افراط او تفریط وي. مثلا یو خور زما په خار کې تر دې اندازې آزاد دی او تر دې اندازې امکاناتو ترشته چې ته فکر کوي چې خیر ده اروپا ده، اما په اطراف ته چې لاړ شي بیا ته وګوري چې زما خور اته غي ابتدایي سهولتونه چې یو مکتب دی هغه هم دې د پاره نشته. مثلا بيخي یعنی موږ داسې ولسوالۍ لرو اندازه د ننګرهار د ولایت استاذ یوما، یعنی موږ د سه ولسوالۍ لرو چې تر اوسه پورې هلته د نجونو مکتب د اول صنف چنې ابتدایه ده هغه د نجونو دپاره نشته. نو زه بیا څنګه ووایم چې زما په وطن کې د ښځو د حقوقو دپاره کار شوی؟ زه وایم انجوګانو کار وکړو، د ښځو چارو ریاست جوړ شو، دغه د پارلمان جوړ شو، د هر ولایت نه پکې دوه استاذي وي. اما دا څنګه و چې چون د دې ځمکه هغه تعداد یې کوږ ځکه و چې موږ ونه کولای شو چې په طبي ډول ښځې ته رشد ورکړو، یعنی هغه د ابتدا نه شروع کړو انتها ته لاړ شو. موږ فقط داسې یو کار ترسره کړو چې د فتن ډېر لوړ مونیو، نو ځکه یې نتیجه بېرته چې د وخت بهرنیان د افغانستان نه وتل بېرته نتیجه صفر شله. یعنی موږ باید څه کړي وای؟ موږ د دې په ځای چې مثلا په هوټلونو کې ډېر مصارفات وکړل، اتم د مارچ نورمانځو یو څو محدودو ښځو ته په ښار کې مخصوصا په کابل کې یو ټریننګ مته ونیو، په میلیونونو ډالره په مصرف شول، که چیرې موږ همدغه امکانات په ولسوالیو باندې تقسیم کړي وای هلته هم ښځو دپاره کار کړی وای، د دې 1% هم چلته مصرف کړی وای، نن به په افغانستان کې دا حال نه و. سنجوګانو فعالیت کوو د دې د خاطر چې د بحرانيانو نه فند واخلي د دې د خاطر چې ځان مترکی مشهور کی د خپل حقوق به مترکول اما موږ باندې شو ته ویل چې کابل ګور افغانستان نه دی افغانستان ډیر ولایتونه لري ډیر ولسوالۍ لري البته د خوځو د پاره هیڅ کار نه دی شوی هیڅ کار او تاسو وګورئ د پرمور په نوم پروژه راغله افغانستان ته په میلیونونو ډالر راځه مصرف شول اما د شپکوري د کابل څخه تاسو لږ شي دا غي نه خزه خبره نه ده چې د تاسو شول د خوځو حقوق یعنی څه خو ماته من کو وګورو اساسي قانون په جرګه کې چې ځکه استازي توپ میکو منګ هم دا ویلې چې د خدای روی ته وګورئ تاسو مونږ ته د سی او کار نه کوي که چیرې هغه ابتدایي هغه حقوق چې مونږ تر لاسه کړی چې هغه مفرد مینځ لا نشي مثلا مونږ اوس خور وای چې مشخص تعریف نشته مونږ په اساسي قانون کې د خوځو تعریف لرو مونږ د خوځو د حقوقو په برخه کې خپ تعریف لرو نور فرعي قوانینو کې د خوځو لپاره خو مادي ځای په ځای شوی خو بدبختي دا چې عمل کې ونه شو عمل په ځکه ونه شو ځکه چې زمونږ کم کارونه چې هغه د خوځو د حقوقو په برخه کې هغه دروغ او غلط وو شواري ډول عملی بڼه نه لرله مثلا خوځو چارو وزارت ماته جوړ شو مونږ ته خوشاله چې جوړ شو د بند توافقات په اساس د خوځو چارو وزارت جوړ شو اما دا یو پالیسي سازه وزارت هیڅ شی مونږ نه کړو په اړه هیڅ کاري مونږ نه کړو ولایتو کې اوپ مرکز کې اطرافونه خځه خبره نه وي نو که چیرې د یو بنیادی کار شوی وای زماده لپاره زماده خوځو لپاره چې په اړه یو وزارت باندې مونږ فوکس نه وای کړی اړه وزارت کې د یو زمينه برابر شوی چې د خوځو لپاره کار شوی وي نو نن به زماده وطن دا آل نو
بله
مثلا دوه درې خويندې دي زموږ دوه درې خويندې چې په بهرنیو کانفرنسونو کې ګډون کوي ام په ارزي کې کینی دا خو د خوځو حقوق نمائندګان نه شو چې اتفاقات یو دوه درې خځې نمایشي یو ځیته بیا بل ځیته بیا یو ځکه کینه او بل ځکه کینه که دا زموږ د خوځو حقوق په ولایتو کې وګوره په اطرافونو کې وګوره چې هغه تر اوسه پورې نه پوهیږي د حقوق یعنی څه هغه تر اوسه پورې د دې ابتدایي یو مکتب ورته جوړ شوی نه دی یو د سکول د اوبو د پاره یو څه ورته جوړ شوی نه ده یو خور د پاره یو عادي کلینیک نشته چې دالته ولادتو کې په کور کې ولادت کوي همړه کیږي د دې عادي ناروغۍ نه
بله
حقوق هغه ته وایي چې کارو ته شوی دی کارو نه شو نظر کوم کوم ته چوغوري کارو نه شو
د دغه ټول مسؤلیت کمی خواته راځي کیږي حکومت خو هم هرڅه په خپل یوازې نسوي کولای آیا تاسو په فکر باندې دا د خلکو مسؤلیت نه و چې دوی باید یو تغییر راوستل وي په خپل ژوند کې دوی باید حالې ځلی کړی وای
والنه مثلا من دلته ډیر د سخوان دلارلې چمیشه بم د کلبن چنړیوال ټولنې سره کې نسلو زمون باو تعاول خبرم دا و چې ګوري کابل افغانستان نه دی کابل افغانستان نه دی افغانستان لوري دی ولسوالۍ لري ولایتونه لري هیله کوو تاسو نه چې تاسو توجه وکړی اطرافونو ته هغه انجوګانی او هغه موسسي چې د خوځو په برخه کې فعالیتونه کول دی سره به موږ همیشه په تماس کې چې تاسو دا د خپل د فعالیت ساحه لګلو یا کوي تاسو دغه د کابل نه ووځي ولایتو ته لاشي اطرافونو ته لاشي من نړیوال ټولنه ته ویل چې وخت ته یو انجو د پاره د یو ټولنې د پاره دی او اورګان د پاره پیسې ورکې تاسو ته اول شرط هم دا کیدی چې زه ستاسو فعالیت غواړم په اطرافونو کې زه ستاسو فعالیت غواړم په لری پرتو سیمو کې خو د پاره خو بدبختانه دا کارو نشو اله تیم دا او چې دلته فساتو مثلا کفند ما خسر کیده صرف د یو ارتباط په خاطر صرف یو فرمولیتی په شکل به فند واخستل شو فقط یو بل به او تطیر که خبره به خلاص شله چا د دې پښتنه نه کوله چې آیا دا پیسې دلته په ځای مصرف شلی آیا دا پیسې د ضرورت په اساس په یو سیمه کې مصرف شلی کنه صرف امدا موضوع خلاص شله مثلا د یو انجوګانی مونږ لیدلې وي چې فقط په کابل کې یو سیمینارونی یو درې څلور خزه به راټول کړي چې دا فند به بیا پښتنه کول چې د دې سیمینار مصرف څومره مثلا په زرهاو ډالر به مګر فائدې چې شیرو فائدې صفر من کومه شي فاندې پیسو باندې په ولایت کې په ولسوالۍ کې د خوځو لپاره ډیر د شرایط برابر کو یو فابریکو ته جوړ کو یو کورس ته جوړ کو یو د خیاطۍ یو د په بل باندې چې کومه شي د خوځو لپاره ډیر کار وکي مګر باندې بختنه دا کار نه شو
یون صاحب ولې تاسو پر دا خبرو باندې چا غوښونه نیوي ولې تاسو پر دا غوښتنو باندې چا غوښونه نیوي نه حکومت او نه هم نړیوال
ټولنه چا غوښونه نیوي چاغو غونینیو اول ورځ نه چې زکلا په ملګر ملتونو کې ما وظیفه دند اخست او تراغې پوره چې ولس کاله ما په پارلمان کې تیر کړل مونږ همدغه موضوع باندې مونږ غږ پورته کړ او هم ویلې صرف څلور پنځه چیرېوي چې کته کا او پورته کا ام نړیوال ټولنې هغه ارزي کې مطرح کولې ام حکومت هغه ارزي ته مخه تکولې چاغې د افغانستان د خلکو استازي توپ نکوه ما ته هغه خور په کار ده چې زما د خلکو د مين راپورته شي
هغه چې په بهر کې را لوی شي عمل ته ژوند کړی، عمل ته تعلیم کړی، عمل ته تحصیل کړی، هغه زما د وطن د فرهنګ نه، هغه زما د وطن د خزه د زړه نه، هغه زما د کلچر نه، زما د مشکلات نه ستونزو نه څه خبره ده. خو مګا هغه زما استاد ده په هر ځای کې زما په استاد توپ خبره کوي. هیڅ کله داسې یو خور چې په ټول افغانستان کې اوسېدلی د افغانستان د هر ګډ نه دا خبره یو د افغانستان د خزه ستونزې د دې په ځړه کې پرتی او غوړی هغه پورته کې هیڅ کله هغه د لپاره چانس برابر نه شو. دا تر نه نه پوري دا تر نه نه پوري هم دا اوس هم زما په استازیتوب هغه خویندې په هغه ځایو کې ګډون کوي چې د هغې په دې شلو کلو کې نه ماته ګټه را رسېدلې نه، او بغیر د دې نه چې ځان ته شخصي کار کړی، شاید ځان ته به شخصي کار کړی، ځان به معرفي کړی، ځان به لوړ کړی، مشهوره شوي به، پیسې به لاسته راوړي، مګر زما د وطن خود ته پاره هیڅ ګټه نه، هیڅ ګټه
په درد نه ده. یون صاحب، دا خو مخکېنی خبرې سوې چې مخکې څه وضعیت و، که اوس اوسنی حالت ته راسو، آیا تاسو فکر کوئ چې وضعیت تر پخوا ډیر خراب سوی نه دی؟ د ښځو د حقونو په برخه کې د ښځو پر خبره باندې څوک غوږ نه نیسي؟ دوی وایي چې موږ کله چې اعتراض کوو وهل کېږو، ډبول کېږو. ښځو ځینو دغه هم ویلي د چې د ځینی شذې د کورونو څخه پورته سوي دي او تشتول سوي دي د خپل کورونو څخه. نو دا وضعیت په تاسو په نظر باندې څه وخت سميږي؟
bale ستونزې اوس اشته ده، د خوځو په مقابل کې ستونزې ډېرې دي. انده اوس خپل په هواد کې، په وطن کې، په کابل کې، ما یعنی د شخص په شخصي لحاظ چې وګورئ ما ته ستونزې نشته. کورته زم ما غره ناشته مې مشکل امنیتي هم نشته، اما وظیفه مې لا سوار کړی. اګه خور چې په مکتب کې و هغه تعلیم پات شو، هغه چې تحصیل یې کاوه هغه پات شو، دا مشکلات شته. اما دا د سنتیږي چې موږ په بهر کې کینو دا غزي نه مایک نه چغي وه. موږ باید خپل وطن ته ټول مبارز خو اندزما باید افغانستان ته راشي، کابل ته راشي، افغانستان ته راشي. دلته په حکومت فشار راوړي چې دا زما حق دی، استدلال سره وای، منطق سره وای چې دا زما حق دی. کنړیواله ټولنه مدريږي ما سره، باید زما د حق او حقوقو په څنګ کې ما سره ودريږي. زه نه غواړم زه چار افغان خزه چې په هر کونج د افغانستان پورې ارتباط لري او واقعا د افغانستان د خزه د پاره غږ پورته کړي، موږ سره ولاړی. اما د سینا چې ځینې زما خويندې د ځینې تنظیمونو، د ځینو حزبونو، د ځینو دلګیو په خاطر راځي د خوځو د حقوقو په نامه غږ پورته کوي، زه د دې جدا مخالف یم. دا د دې په ځای چې د افغانستان خوځو د پاره ګټه او رسې نورم تاوان رسې د افغانستان خوځو د پاره، نو زه وایم چې هر هغه افغان خزه چې د افغانستان د خوځو د پاره ودریږي منګه تر څنګ ولاړی. تعلیم زما حق دی، تحصیل زما حق دی، کار زما حق دی. دا د طالبانو د حکومت نه موږ غواړو، دا موږ د دوی نه غواړو چې دا شرایط ماته برابر کړي. زما خور مکتب ته پریږدي، زما خور تحصیل ته پریږدي، زمينه ماته برابر کړي. ته چیرې دې دا کارونه کیو؟ او زه پوهیږم ما چې د دې ژوند باندې لنډ شي، ځکه دا یا یعنی دا اسلام ماته حق را کړی، دا زما فرهنګ ماته حق را کړی دی. نو چې په دې کې ته ما سره ودرېږي او مشکلات راته جوړې، نو زه فکر کوم چې ولس به ستا په مقابل کې جوړ کړي، نه به دنیا ته اومني.
تاسو کولای شئ چې د خبریالانو او څارنوالانو بیلګې ته وګورئ چې دوی ډیری برخه تهدید سوي دي او دوی د خپل بیرې او د امنیت په خاطر باندې هیواد پریښی دي، په دې خاطر باندې نه چې دوی د خپل اقتصادي وضعیت په خاطر د باندې وتلې. ځکه چې ډیری خبریالانو او څارنوالانو دغه برخه کې شذ چې کار یې کاوه، هغه ته په خوا هم دغه زمينه برابر و چې دوی کولای سوي چې هیواد پریږدي او په نورو بهرنیو هیوادونو کې میشته سي، اما دوی نه تللې د افغانستان د پاره کار کاوه. خو اوس چې د دوی امنیت ته خطر پیښ سوی دی، په دې برخه کې څه کېدلای سي چې طالبان باید دوی ته تضمین ورکړي چې دوی به نه وهي، دوی به نه ټکول کیږي، پر دوی باندې به حمله نه کیږي؟
نو مې چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی، هغه حق لري چې په دغه په آزاد ډول ژوند وکړي. کچېره څوک حکومتونه د دې تضمین نشي کولای او د دې لپاره مشکل جوړي، زه فکر کوم دای به د خپل ځان لپاره مشکل جوړي، ځکه چې اوس دنیا په هغه حالت کې نه ده چې خزه باید په کور کې نه، یا خزه باید کار نه، یا خزه باید تعلیم نه کی تحصیل نه کی. نو دا د حکومت وظیفه ده چې باید کوم خويند چې په خوای فعالیتونه کړي، په هر برخه کې چې ټولنیز او اقتصادي سیاسي هر برخه کې فعالیتونه کړي، حکومت باید د امنیتونی سي. دا د حکومت وظیفه ده چې د امنیتونی سي او د دې جوان خوندې کی. نو کچېره دا سه او عملونه تر سره شي، نو زه فکر کوم چې دا خپل د حکومت لپاره د شرم زیاده چې یو خور چې تا ته کار او فعالیت کې ته د امنیت نشي نیولې. خو زه فکر کوم چې په اول ورځو کې چې کله طالبان راغلل ستونزې ډېرې وي، اکثره شخصي مشکلات مو چې یو چاته یو چا تاوان رسول او چون امنیت نو ګډوډي و، نو هر چا غوښتل چې خپل غچ وخلي. نو فکر کوم چې اوس خو کوم مشکل نشته، فلهذا انده زه اوس افغانستان کې ژوند کوم، کابل کې شپاړس کاله مې اولس کاله مې وکالت کړی په پولیسي جرګه کې، درې کاله ملګرو ملتونو کې وظیفه ترسره کړې ده، پوهنتون کې استاد وم. نو فعلا خو زه خو ځان دپاره کوم مشکل نه ګورم، نه پوهېږم چې د ځینو خویندو دپاره څنګه ستونزې پیدا کېږي، خو بیا هم کار څومره ستونزې وي، نو زما د خپلو خویندو نه غوښتنه دا ده چې باید خپل هېواد ته راشو او همدغه ځینه غږ پورته کړو، که چیرې نیوکه کوو، که چیرې انتقاد کوو، خپل وطن کې به یو، په حکومت باندې نیوکه کوو، په نړیواله ټولنه چې موږ سره مرسته نه کوي نیوکه به کوو. هر هغه څوک چې د ښځو د حقوقو په برخه کې موږ ته مشکلات ایجادوي، دا زموږ وظیفه ده چې باید د دې په مخابره کې غږ پورته کړو. اما دا چې وطن پرېږدو او ټول لاړ شو، نو دا لاره د حل نه ده. خیر اخر به دا وطن څوک جوړوي؟ اخر به د خوځو په برخه کې څوک کار کوي؟
هغه کوم داسې فعالیتونه یا لاستراوړنی تاسو په نظر چې تاسو غواړئ چې یاد یې کړئ زموږ اوریدونکو واوري؟
اولنا زموږ د مبارزې تاریخ خو ډیر وګد، تقریبا دیش کاله به کیږي چې په سیاسي مبارزه کې شریک ما، او ډیر حد پورې مې کوشش کړې په هر برخه کې چې د افغانستان ملي ګټې او د افغانستان هویت او د افغانستان ملي ګټو ته ژمنه اوسم، او همیشه هم دا فعالیتونه کړي دي. خو کله چې د پوهنتون نه فارغ شلو، نو پوهنتون خپله په پوهنتون کې مې دنده واخیستله، او تر ډېره حده د افغانستان د بچیو په روزنه کې مې برخه اخیستې. هغې نه وروسته د ملګرو ملتونو په دفتر کې مې دنده ترسره کړه، البته د ښځو مسؤوله هم د څلورو ولایتو د زون په سطحه، چې هلته موږ وکولای شو چې د لومړي ځل دپاره یوناما په سیاسي برخه کې د ښځو فرهنګي ټولنه جوړه کړم، هم د ټولو احزابو چې هغه وخت فعالیت یې کوو په افغانستان کې د هغوی یوه سیاسي ټولنه جوړه کړم، یوه ګروپ جوړ کړم په ملګرو ملتونو کې، البته ښځینه وو. دغه راز د لومړي ځل دپاره زه په دې وتوانېدلم چې په ننګرهار کې د ښځو یوه ټولنه چې د ښځو د سوکالۍ ټولنه په نامه وه، او دا د لومړي ځل په ځونه شاف کې اولنۍ ټولنه وه چې دام جوړه کړه، چې د دې په طریقه زموږ ډېرې خویندې هلته مصروفې شوې، او بالاخره د ښځو دپاره په هره برخه کې فعالیتونه شروع کړل. او موږ یوه ډېره ښه مجله تاسیس کړه د ناهید په نوم، البته ناهید هغه خور وه چې کله افغانستان کې په اویایمو کلونو کې جنګونه شروع شول، نو د دې خپل د پتې ویزت د ساتلو دپاره د جنګ سالارانو نه د اووم منزل نه ځان لاندې خطا کړ او شهید شله. نو دغه د دې په نامه یو مجله جوړه کړه، او په دې مجله کې حتی دومره ستونزې او مشکلات او داسې یو قوي مقالې موږ نشر کړې چې بالاخره هغه وخت حکومت اعتراض وکړ او غوښتنه یې دا وه چې دا مجله باید بنده شي، ځکه موږ د خپل ټولنې واقعیتونه پکې منعکسول، خو موږ باندې سیاسي فشارونه ډېر وو، او بالاخره دا مجله په موږ باندې بنده کړه. وروسته د هغې بیا موږ انتخاباتو ته ودرېدلم، ولسي جرګې ته راغلم. پولیسی جرګه کې تقریبا شپاړس اولس کاله مې غړی هم د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې وکړ. دلته م کوشش وکړو چې په هر قوانینو کې د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسو، مخصوصا د ښځو په برخه کې چې کوم حقوق دي، هغه حق حقوق یې البته چې د افغانستان او زموږ د ټولنې سره سمون خوري، او زما ټولنه د هغې د عزم توان ولري، هغه هم پکې ځای په ځای کړل. دغه راز د اسراري لوی جرګې غړی وم، هلته هم په ډېر میړانې سره وکولی شو چې د ډېرو غټو جنګ سالارانو او پردي پالو جاسوسانو په مقابل کې ودرېږو او مبارزه وکړو. هغې نه وروسته د اساسي قانون په جرګه کې مې غړیتوب لره، چې د اساسي قانون د هرې مادې په برخه کې م په شپو شپو مطالعه کړې وم، زحمت مې ستلی او کار م کړی تر څو د افغانستان اساسي قانون جوړ شو، او هم د امن په جرګو کې، د سولې په جرګو کې، په دې ټولو جرګو کې چې په افغانستان کې تیرې شوي د ننګرهار د خلکو استازیتوب مې کړی. دغه راز ځینې کتابونه مې هم لیکلي چې یوه د ښځو په برخه کې د تذکیره د ښځو، چې د ټولو ښځینه شاعرانو که په لر کې دي که په بر کې دي، دیو یوه تذکیره مې دغه چاپ کړې ده چې په دې کې د ښځو په برخه کې ډېر معلومات مې راټول کړي. او برسېره پر دې نور اجتماعي برخه کې سره د دې چې د یو وکیل وظیفه د قوانین جوړول دي، د بودیجې تصویبول دي، حکومت په اعمالو نظارت، خو ما هم بیا ننګرهار د پاره ډیر کار وکړو، مخصوصا خویندو د پاره ډیر لرې پرتو سیمو ته زه لاړم چې هلته خویندې زما ډیر په تکلیف وي. حتی دا قصه مې یو مخکې خپرونه کې هم درتاسو وکړه چې ماته په چین ولسوالۍ کې یو ښځه راغله او ډیرې وژړل، او سر یې راته لوس کړ چې زما د سر خښته ټول ټکېدلې، ځکه زه لس کیلومتره پیاده ځم او مزل وهم او په سر اوبه راوړم.
نو زه په دې باندې بیا ډیر افسوس خور چې نړیوال ټولنه په افغانستان کې څومره مصارفات وکړه، مګر زما خور نن یو د سکول وبو د لپاره احتیاج ده. نو دا ستونزو مشکلاتو په هغه ساحو کې ډېرې څاګانې د دې خویندو دپاره ویستلې، امکانات هم برابر کړل، کورسونه مو ته جوړ کړل، د حیاتۍ کورسونه. خو زما فعالیت هېڅکله په ښارونو کې نه و، همیشه به په اطرافونو کې و، ځکه زما خور مخکې وایي دوه طبقې ښځې لرو، یو تعلیم یافته او یو بې تعلیمه. خو زه وایم چې دوه طبقې نه دي، که موږ هغه په فیصدي باندې وویشو، زما یوه فیصد خور هم تعلیم یافته نه ده په افغانستان کې، تقریبا 99% زما بې تعلیمې دي چې په لرې پرتو سیمو کې پرتې دي. هغه چې تعلیم یې کړی هغه ډېرې کمې دي په افغانستان کې. کاش افغانستان په دې شرایطو کې وای چې موږ په دوه طبقو په 2% باندې ویشلی وای چې 50% زما تعلیم یافته دي او 50 نه. یو فیصد خور زما تعلیم نه دی کړی او نه د خپل حقوقو نه خبر دي. موږ به کله چې اطرافونو ته لاړو بیا به ټوقې کولی شو نن د اتم د مارچ دی، نو خویندې به موږ ته خندل چې د اتم د مارچ څه شی، یعنی دومره کار ونه شو په افغانستان کې د خویندو دپاره. اوس حالت دغه حالت ته رسېدلی، زه بیا هم خپلو خویندو ته وایم چې کابل مه پرېږدئ. ګورې اویایو کلونو کې په افغانستان کې داسې فجایع تېرې شلې چې نه هېڅ افغان هغه هېرولی نه شي. زما خور ځان د اوم پور نه لاندې راخطا کړ، ځان یې شهید کړ د خپل عزت او د خپل پت ساتلو په خاطر. زما خویندې په بریکوټ سینما کې په میخونو باندې میخکوب شلې، زما په خویندو په عزت او په ابرو باندې تعرضونه وشول، مګر نن هماغه جنایتکاران هماغه خاینین نکایي وتړله. نن بیرته هغه زما د حق حقوقو غوښتونکي دي او وایي موږ د ښځو حقوق غواړو په افغانستان کې، چې تر څو پورې عدالت پلی نه شي او هغه کسان چې افغانستان سره خیانت کړی، هغه چې د افغانستان ښځې سره خیانت کړی، هغه چې دې وطن سره خیانت کړی، هغه ته جزا ور نه کړی شي، نو همدغه حالت به تر ډېر کلونو پورې نور هم روان وي. اوس زما خویندې وایي چې موږ په مشکل سره مخامخ یو، ځکه بهر ته ځو. په اویایو کلونو کې لږ مشکلات وو، کډم بار نه وي، ستونزې نه وي، ښځو په عزت او ابرو باندې تېری نه کېده، مشکلات ډېر نه وو، مګر موږ خپل وطن پرې نه ښودو. اوس به هم نه پرېږدو، مقابل د مشکلاتو کې به جنګېږو، خپل حق به غواړو.
ډېره مننه ستاسو د وخت څخه. د مخکښې ښځې وخت پای ته رسېږي، بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
د ګل خسته ځوان جانان تا ته چیرته رسی، د ګل خسته ځوان جانان تا ته چیرته رسی، سپرلی کډېر پتا ورګي ماته چیرته رسی، سپرلی کډېر پتا ورګي ماته چیرته رسی، گل خستا ځوان جانا تا ته چیر ترسی، سبات چیر ترسی، کډیر هم راکا کیسا سبات چیر ترسی، سپلی کډیر پتا وریږي مات چیر ترسی، دګل خستا ځوانی جانا تات چیر ترسی،
خپل زال غم مري زد جانا غم زد خپل زال غم مري زد جانا غم زاهد استا ثواب زمان گنات چي ترسي زاهد استا ثواب زمان گنات چه ترسی سپرلی کڑے پتا بریگی مات چه ترسی دا گل خیستا زون جانا تا تچه ترسی جواندو زپل از ده هر ستم زپل زده جواندو